و حالا هم سالی محمد سالی برنامه بعدی را میزبانی میکند.
دیر مننه سید سامی عباس تاسی ستری مسی او د ازادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د سازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا اتمه د مې میاشتې 9 د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلې دي. د هلمند والي ویان عمر زواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسېدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بلخوا د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلی دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بېلابېل ډوله وسلې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلا همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې دل خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالول.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. د بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر څو ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د څو جسدونو ټوټې لیدلي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځمکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله مېرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شاروال د میرمنی میترا مړی د سه‌شنبه پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیسو ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل سوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډېرې هڅې وکړي. شتاینمایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړي. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 کال کې پکې میرزیایف واک ته ورسېد، له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته به جو شپږ دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یو پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د همدې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروسانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوی، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤولین پرې کې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
تخ کال شل زره درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. سې خوشبختانه بیا هم د همدې جملې نه یې 2200 تنه نجونې وي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیات سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل اجمل انده.
د طالبانو 44 کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغه تل کابل د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې د لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګ سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي وو، څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرستیال عباس ستانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزی د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نو موري هم دارنګ ول ستودنز بنه د چ وسنه جګړه د څو غوند په جوړولو پای اومي
دس وار از نات ا وار اف 1 اور 2 ډیز دس فار د لاست
خغل استانګزی وای دا د وی دو ورځو جنگ نه و نو لس کاله دوام کړي ستونز بنه د چ نو لس کاله نه جګړه د خبرو اترو په یو یا دو پړاونو کې پای ته رسیدي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سی شنبه په ورځ افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وټلو غوښتنه وکړه د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دي وویل کچېری د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته نو مغولي طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ
خغل نور وای تاسو باور وکړي چې زموږ استاسو زړه پر دې هواد ونسوي موږ دا هواد لوینو او ور ونژغورو بل داسې هیڅ څوک نشي پیدا کیدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډیر مهربان د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپک پړاو خبرې کړي خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت نه ټینګار کوي خو امریکایي لوری وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیان کاروي د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي او تر هغه چې په دې ټولو توافق ونشي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړي یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمن جګړو پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي
ومردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري ملا خطابګل چې په سیمه ییز اردو کې د دندې لپاره مټې بډ وهلي وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې شې دی تفصیل له روح الانوري نه اوري
چې په عمر کې مونږ امریکایانو ته خارجیانو ته کمین نیولې او کله چې عمومي قومندان ماته مخابره وکړه زه خپله د شکې ته ولاړم او مال شپر راکه چې مخکی گاړي باندې پیر مکه او پروسی وکړه او رسته گاړي چې دوه د ملي اردو او ما خپل د شکې ته په خیالم کړو کته مې ورته ولا مخابره وکړه چې مولای خطابګل ولګي د ما مخابره کې جواب ورکړه چې زه لګیدل نه خو زه افغانان نه وزنم
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په خوانی قومندان ملا خطابګل دی چې د سولې پروسې سره یو ځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز ته راغلی دی ملا خطابګل وایي روان جنگ پردی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري
دا فلسفه زمنګ د جهاد او زمنګ د انقلاب د اول سر نه غلطه و مونږ ته په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردی شاته وطن خرڅ کړو دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکي دا چې سرحد ساتي دا چې قرباني ورکي دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي دا د دې خلکو وطن دی دا د دې د بچو وطن دی دا د وطن پروشانو وطن نه دی
هغه به د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وایي چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وایي د کونړ اوسیدونکو هم په دې خوخت چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لخپل خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي مدني فعال شاولی خان سالارزی وایي
زموږ د خلکو چې هغه په خپل خاخه او د جګړې په ټولو پارزخ باندې پوه شوی دي او راځي هغه د زموږ دولت او نورو برخو ته تسلیمیږي او یا راځي سلاف زمکه دي دا د ټول افغانانو لپاره نیک کار دی
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وایي چې په یاد ولایت کې پوخا د محلي اردو یو ټوله موجود وو اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منزور شوې دي چې ورته درې سو چلی رښت نه نیول کیږي دوی وایي د یاد مرکز ل ایجاد نه تر اوسه څلور ډیر زره 1500 کسان ل کونړه ملي اردو ته لګل شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي. د دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر یې نه دی کړی. اجمل آرین او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د لرې او اخر قتلهای زنجیره‌ای و هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې وروستیو کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بېغورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پېښې ډېرې شوي دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
پیران وضعیت تقریبا سي نورمال ورته وایي. د اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګیراف د جرایمو هغه سطح سي پخوا تصور کېده اوس کم سوی ده. ځکه سي شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو، د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه ورځو لوګر ته. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 60,000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 60,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روړاندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سږ کال 60,000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,220 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوس پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسابها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ درېو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېرېږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هم د افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خپرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحد ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نه هم کابل خوش کاری. د سولې د دې خبرو لشپش پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او دا خبرې کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لدې خبرو ستومانه دی چې تر دې دمه پکې د پام وړ داسې پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزې شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیه یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونی د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریانا سات په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 13 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیسي. دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولی. بل ورځپاڼه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د 2 او 10 کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سم یو سیمه ایزه مسله تیړو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران د عکس العمل په داسل کې ښیي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه و او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران وایي له امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي موسوی په وینا ایران دا مهال د جګړې یا کړکیچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ دا مهال د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم ووسي نو داسې څه دي چې نور رامنځته
کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنایي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او کدا سی وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ توکیو کې وویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تلون ووتله ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي دې تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. د تهران لخوا د یورانیمو د غني کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اوریدونکي له غزنی په خپل سیمیز کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدیر تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تک پر ځای باید دغه سیاستوال او د جګړې ښکیل اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل له زبل لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولس د هیلو خلاف چې سوله او اوربنده پر جنگ ټینګار کوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یو لس ورځې خو اوربان وکړي. بصیر هلمن له کابله له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربان وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي توکو بای کنټرول نه کړي، د اختر پراتلو دي دغه بای کنټرول کړي چې خلک ډېرې ستونزې لري. شفیع په نامه اوریدونکي له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخواني روسي ټانګونه نامعلوم لوري ته پرانا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. یو شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولی دي، دا چې ولي اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د می په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو درون بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار طبیعي ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتر لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نو ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اطمینان کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون ته تشریف راغلی. زحمت تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په والله که په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي دلته هم په وطنو په ولایتو کې هم په روپو په رشوتو کانیا بسوي دي اوس هم هغه ځای ته ولاړه ورسېده موږ یې وشرمولو دا خلک دي استوګنه ته وه منه هلې که ګر سړي د پارلمان څخه هغه نور کسان چې پاته سوي دي په هغو کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې را واخه دغه دا خو دا هم شروع کړي دي په خدای موږ یې وشرمولو په سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سېشنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول سوي تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوی ده. د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څېړل کیږي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوي تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سېشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغې قضیې د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې هغه
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنجشنبې ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاده قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غني پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې دي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان مېرمنو په کارونو ډېر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان مېرمنې په ډېرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم کراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند امنیه قومندان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې نوي وسلول وژلي. سمونمل اسام الدین هلمندي د ازادي راډیو په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلی هلمندي د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته او بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج، اګریش او یا ندالي، باباجي، ګرمسیل، ناوتریخ، ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک ورسره سوی دي. دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلي دي او ډېر غټ تلفات یې لري.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینال کې پولیسو ته کوم تلفات یا وسلوال پوز تلفات د کشمیر درمل میشه؟
کم تلفات چې طالبانو یا دشمن ته اوښته دي چې موږ کوم معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر نیمې نفره پورې دوی تلفات لري، مرګ لري، ژوبل لري، چې په هغه کې زیاتره قومندانان سوي دي چې په موټر کې یو ځای بل سه انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وایي کول خاص خوښته کېدل.
د بهرنیو ځواکونو رول څومره مؤثر دی؟ د هغوی موجودیت، د هغوی وایي ملاتړ څه سره؟
د هغوی ملاتړ یا موجودیت زموږ سره په هماهنګۍ کې په زیاتره وخت په وایي کومک یا تیاروي کې دوی زموږ سره کومک دی، هماهنګۍ چې کومک راسره کوي.
کومندان څه په لشکریا ښار کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستی دی، اصلي لامل د دغه مسلې څه شی دی؟ ځکه لشکرګاه مخکې تر دې د دغسې یو تهاجم سره د غلو او مجرمینو نه و پیښ شوی.
دا خو چې مخکې غلاوې کمې وې یا اوس غلاوې زیاتې سولې، دې اصلي عامل مسکنات یا غربت دی. مخکې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې چې کم زراعت و، اوس هغه شان ټول کم سوی دی، یعنی کار نسته، اوس بیکاری ده. زیات عامل زه فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دي توانېدلی چې د غلاو مخه ونیسي. تاسو لاس راوړنې ملري غلو مونږ نیولې دي، د غورستۍ غلا چې د سرپان وصول ده دې په اړه کله معلومات راکړي څنګه ډول ده؟
پولیس په خپل تلاشي په خپل چکپاین باندې څلور ساعته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي، خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د غله ګیرول یا د امنیت راوستل. په دې کې ولس هم باید سم واخلي، بخش استخباراتي کې زموږ سره کومک همکاري وکړي. په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي، بخش امنیت ملي راځي، بخشونه د استخبارات راځي، یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوه ورځې کې دوی یادي شپږ دېرش نفر ګیر کړي دي، مجرمین یا د غلاو په تور یا خپل منځي جنګو کې، او سرنوالي ته سپارلي دي چې دیارلس نفر هم تر تعقیب لاندې دي.
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فراه کې رغنیزې پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین سي. د دې په خبره په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه پیترات او په دې اړه نور تفصیل.
د فراه ولایت سیمه چارواکو د یکشنبه ورځ په غونډه کې دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته دغه ولایت جوړېدل خپل لویه لاسته راوړنه وبلله. د دوی په خبره په وروستیو ورځو کې فراه ولایت د دوهمې درجې ولایت څخه لومړۍ درجې ته لوړ شوی. دا په حقیقت کې د نورو رغنیزو او مهمو کارونو لپاره پیلامه ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت وویل چې په فراه ولایت کې تر نورو کارونو په پرتله وضعیت سم شوی.
او مثبت قدم واخلو.
لبل خو کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو که څه هم د فراه ولایت لوړېدل لومړۍ درجې ولایت د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي، خو د دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني مرسته بل ډېرېږي، او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم له تېر کال راهیسې په فراه کې کمې ترسره شوې، چې دا په خپله د مرکزي حکومت نه پاملرنه فراه ولایت ته په ګوته کوي. عامر جان هغه یو تن قومي مشر او امید الهام یو مدني فعال دی چې هیلمنتیا لري فراه ولایت وضعیت له دې وروسته سم والی عمومي.
دغه منفیتونه په اولې درجې ولایتو کې چې سوي دي هغه دغه منفیتونه په کښې کې دي، انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي درته، بندې بخشي آباد به جوړېږي، امنیت به راځي په دې فراه ولایت کې.
منیو چې دا امتیازات په فراه ولایت برخمن شي او د فراه ولایت د ولسونو د هوساینې بشاینې او د سوکالۍ سبب وګرځي.
د رغنیزې پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی، د امنیتي ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی او همداشان د وزارتخونو او اړوند نهادونو سره د فراه ولایت د سیمه ییزو چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړي درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فراه ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د دې یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسؤل سره شریکې سوي دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مو همدا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راواخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زه میدان سار له ولایت نه. زه خپل ډېر وضعیت خراب، ډېر احتیاج محتاج، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما درته وایي، زه کېږم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي. ډېر زه وضعیت مې خراب ده، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. پښو باندې مایو به په کور کې هېڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کې. یعنی داسې مشکلاتونه روانې تېرېږي چې یو هغه الله نه وینې، له ډېره چورته ده، ډېره پټه خرابوالی نه، بېخي مو وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک زکات لري، زکات ورکوي، خیر ده، دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه راغلی، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یوه شماره زه خپله ووایم، خیر ده، دغه ما سدا تاسو ته افکې هغه کې اعلان کړي چې دغه ما سدا خلک واوري، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر. ډېر احتیاج یم، دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واستم، ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده، دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 بیا به تکرار کوم، 0 و 0 و 1 و 1 و 1 ډېر ډېره تشکري کوم. خیر ده، دغه ما غږ تاسو نثر کړي. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم په دې روزه کې. قسم په خدای، یو خدای مې ویني، یو عالم در احتیاج دې مینه. نورم زه چې وخت نه نیسم، زه تېز دغه نه سره کې. وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو راسره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د زولې استاد سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا سیاسي اختلافات ورک شي، دا دی ورک د خدای په پاره زموږ کورونه راران کړه، موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت راځي زموږ سارونه نو کې دا زموږ چې کسانو دی وژنې د پای ته کې شي، دا وڅا د تاسو ول ار شپه په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی، ار شپه چا په ار شپه عملیات په ار ول سوالې کې پنده د شپه د شپې ار شپه چا په ول کې دی، ار شپه دا دې چې ټوپن راغوي دا وڅا د په اسلام کې دا چې دا نه لوار کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط
والسلام. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري، نو که تاسو خوښ وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارے بند کرے چون په زراو کورونه د تندې او درختې وچسولې او کښتنه تباه سول، د خلکو کورونه وران سول، ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر ارزښت لري تر زراو انسانانو چې یا په سوو انسانانو یو د مری دا لرم شاش کړه روزه چې وسره غلې د دې د خلکو چې کورونه بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي، ایا موږ ته نه زه ریدلی په دې لار کې چې والله ته ورور څه د توه منو کسم نو اوس موږ د حکومت نامه بدرځي موږ د طالب نامه بدرځي نور نو والله تاسو پوهیږئ کدا زما پیغام نشر کی زه به ډیر خوشاله سم او یاد یې د پور چارواک پورې ورسې
بلیا رس
اور اوسه په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نمو سر پاړی کې چې وا دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې ورستیو کې د دې ګواه هستی شاید هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې او عملیات وکړو پس لا تو کنه مولا رخلاص کړو یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت موږ د فایو نتیجو کنه لار خلک موتر یو خار کله وکړو، نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو کې چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه پښتنو کوم څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې سکه یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چا له لوري بندې دي په یو نتیجه او کونه خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي، دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو د همدغې لپاره کوو، نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه، د بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب واست.
ما د تهران د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یې لا واجی دي چې ګډی دي دغه تاسو د حقیقت خبره وکړو چې دا دغه هلمند د فراه وزارت باندې موږ کوو درخلو دا درې شپې نه مخه د درې شپې زمبولي کې چې په لاس نه پرې ګناه خلک یې شیدان هغه وروسته د درې شپو مالګیر کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شیران چې نه رسنۍ د بل چا ویلي په اسکاوی کې درش نفر زخمیان ته تټان کړو په پرالو کې دوه نفر کسه پر جماعت باندې شیران کړو پر نوال مورز بیا دوه نفر زوی پلات پر مسکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سپاره ودا شیران شپږ نفر بل د شیران کړو په افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې د حشر نو دی راغلی سړي د کور را باندې ولې په دې لاله فاتو په هر موږ کې چې بیا دی وایي چې دا طالبانو وي سره په ټول افغانستان کې دا چې د شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤولو منادلي او څخه دا هیله ده چې دغه غورو کې دغه بس خاص کې ته دا چې کتلې امي دلی په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوټ کې په درې سوونه فرق شي شهادت ورسول چې هر څه له غاړې هغه کې نه پر څه د ما خاص لري نه کې امات لري چې دې زړه نه غوښتل سره کېږي ولا څوک چې څه کې نه دی ما بس کې غوړ په چې خې کې شل نه پاره شي دا چې څه لاته کې څه مخنیان کړ تو کوټ کې کور کړ تو کوټ کې په دې ورځ کې چې دا په چې خې جو سوې تر اوسه په ورځ کې څه نه شنه دا ورته دې هر څه خپل د غلطي خپل وایي چې څه حساب سره
تمام سره کې بسم الله ته په ویلو لري دي په غزنی کې دا ظلمونه شروع کړی دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت رسي یو دا د اتلس کالو حق دی په اتلس کالو کې 15 میلیونه راشیدان کړه څه حساب وکړي د افغانستان په تاریخ کښې دولس شهیدان تر اوسه نه دي چې هېڅ خوی درک نه لري یا به خشاپه را اچوئ قسم دی په خدای که یو کورنۍ غم یا په دوستۍ در تباه کړه یا په دښمنۍ تباه کړه زما ږغ تر مسؤولو خلکو پسې ورسوئ زه یوه شلا په لابلا کړه درته کوم ما پر ټول افغانان باندې لوس ټول زما وړونه دي ټول زموږ خویندې دي په هره شپه کښې پر کورو باندې چاپېږي غمونه دي مسافرې دي په غبارو دي
بلی مګر صاحب
اول د دوی نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دوی ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هېوادوالو ساتنه ده موږ دا دومره قربانۍ چې ورکوو په ډېرو مواردو کښې داسې راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین نه تخې دوی په موږ باندې حملې کړي دي نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کښې یو غوښتنه کوم چې دا د دفاعي امنیتي ځواکونو که دوی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کښې په دې ځایونو کښې دوی پرېنهدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به هم فارغه وي د دغه مسلو نه به دوی فارغه وي موږ چې دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کښې د امنیت د را وستلو لپاره کوو څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو وینئ شاهدان استئ په یو انتحاري کښې یا د سړک د غاړې په مینونو کښې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کښې په هلمند کښې محمود په غزني کښې محمود په ننګرهار کښې په کابل کښې چې په یوه پېښه کښې 150 تنان 100 تنان 200 تنان 500 تنان شهیدانېږي نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي نو دولت هڅه کوي حان کوي چې موږ جګړه ده کله کله زموږ نه مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته را ورسوو ځکه چې موږ د هېوادوالو دپاره د هېوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو نو زه دوی ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولتیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هېوادوال په کښې خوشحاله او ارامه ژوند ولري بیا هم که دوی کله داسې باندې ناخوالې ګوري زموږ د دفاع په وزارت په چوکات کښې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کښې هغه فعالیت کوي 8 شمېرې دي چې په رسمي حالاتو کښې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زموږ هېوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کښې مربوطه برخو سره شریک کېږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کښې لیواګانو کښې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هېوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هېوادوالو ته پکښې زیان ورسېږي زه په دې باندې متیقن یم
عارف صاحب آیا تاسې دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کښې په افغانستان کښې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړې په مینونو کښې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ په همدې هفته کښې د یوه کور 15 15 18 15 15 شهیدان شول همداسې په ښارونو کښې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کښې هم ګورئ په آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصوبینو لخوا اوړي
حقایق څه دي ګورې په ننګرهار کښې دا تېره ورځ په ماښام روژه ماتي وخت کښې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي که نه دا څه تاسو ولیدل په کابل کښې دا تاسو ولیدل په کابل کښې نن په غلبي کښې شوی یعنې دا خو دولت نه کوي که نه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عرف صاحب دا د قضیې یوه برخه ده بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کښې غواړم په دې برخه کښې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کښې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ؟
ګوري په هوائی بمباری کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فرا کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزنی کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي. او کیدای شي جګړه ما مخکې تاسو وویلې چې کله کله ناخواله رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخواله چې تاسې یادونه کوي، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخواله ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، دی هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زموږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی او زموږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي، همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېرې قرباني په دې ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړي دي.
بله عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د غول مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی که مځکنی دی، په دې هوایی عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغه سې کار کېږي،
زموږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ ته بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان یو زمونږ هوایی گزارونه ای. هوایی گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه نه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یوه هفته، لس ورځې، پنځه لس ورځې، دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو. د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو، هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو. نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسو خبره مو واخیستله، اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دو نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همیشه معین حتی اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي. مونږ په خپلو بمباریان نه دي کړي، که کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمن وو. داسې بعضې نور ځایونه کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه، د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات، حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نشي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې، که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونې ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 23 41 1 او یوه نړیواله شمیره 00420 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.
موسیقی